سلامونه د سهار ته بجې دي. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلک لاس فهم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرلارنو مرکز وایي طالبانو په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول بند کړی دي. دغه مرکز د پنځمې پورز په یو اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبرلارنو د مرکز په وینا د هغو ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوی لاسوته رسیدلې. د دې مرکز په خبره په بدخشان، بغلان او نیمروز کې سیمه ایزو چرچینو ورته تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف اداري چارواکو د سیمه ایزو رسنیو چارواکي احضار کړي او هغوی ته په حضوري ډول دغه بندیز اعلان کړي او د نه پلي کولو د پایلو خبرداري هم ورکړي. د افغانستان د خبرلارنو مرکز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي او په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د زیاتوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړي. د طالبانو حکومت پرون د څه باندې 60 میلیارد افغانیو په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه یې پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شاملې دي. د برېښنا د تولید په پروژو کې د لمریز دي او بادي برېښنا د تولید پروژې شاملې دي چې قراردادونه یې د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ د دفتر په وینا په بلخ، هرات، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د دغو پروژو په پلي کولو سره به دغو ولایتونو ته له 228 میگاواټ څخه زیاته برېښنا چمتو شي. افغانستان سره له دې چې د اوبو بندونو، د برېښنا کوټونو او همدارنګه د لمریزې او بادي انرژي د تولید لپاره ښه شرایط لري، خپله د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د انګلستان د نارینهو د کرکټ ملي ټیم د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو سره 60,000 پاونډ مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکړل شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاونډ راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان ښځو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د ښځو پر سپورتي بندیز ولګاوه، د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو د ملي لوبډلې غړو په استرالیا کې پناه واخیسته. د ام سی سی میلبن کرکټ کلب په لندن کې دغه کمپاین پیل کړی او په فبروري کې اعلان وکړ چې د افغان نجونو د کرکټ ټیم به د کډوالو لومړی لوبډلوي چې د دې کلب د مرستې د صندوق بسپنه ترلاسه کړي. تر دې مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 1,00,000 پاونډ لومړی مالی بسته دې صندوق ته ورکړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او 20 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړېڅ بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکي روغتون ته وړل شوي. هغه وویل په چاودنه کې د پولیسو یو موټر او یو بل موټر سخت زیانمن شوي او یو موټر سایکل هم اور اخیسته. د روغتون چارواکو د آزادی اروپا مشال راډیو ته ویلي 12 پولیس افسران او څو ملکی وګړي په هغو ټپیانو کې شامل دي چې روغتون ته وړل شوي. د دوی په وینا له یو ډاکټر پرته ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. د پولیسو چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي او هغه مال وچاودېدل چې کله د پولیسو موټر له هغه ځای تیرېده. په کوټه کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د چهارشنبې په ورځ هم د بلوچستان په مختلفو برخو کې د بریدونو او تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کوټې پنځمه د ورځې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي. د برید ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د هغوی د روغتیايي حالت په اړه نور جزئیات نه دی په ډاګه شوي. پولیسو له هر هغه چا چې د پیښې انځورونه یې ثبت کړي غوښتي چې هغه دې ورسره شریک کړي. دا سږ کال په اروپایي وادو کې د چړې په وسیله دوام برید دی چې راپور یې ورکول کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د فرانسې په ختیځ کې د چړې په وسیله په یو برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول. په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د ای سی سی په نوم د افغان تابعیت کارت د لرونکو کسانو د ایستلو لپاره وروستي مهلت ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د بښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ځپل او خپل هیواد ته په زوره ستنول ودروي. امنیسټ انټرنیشنل دغه غوښتنه داسې مال کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د ای سی سی په نوم د افغان تابعیت لرونکو د بیرته ستنولو په اړه د اسلام آباد پلان نه دی بدل شوی. د اسلام آباد د پلان په اساس د مارچ تر 1 دغه افغانان باید له پاکستان ووزي. نور په دې اړه په دغه رپورټ کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت او غوښتل چې د افغان کډوالو زورونه او غیر قانوني اخراج ودروي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه ځپل ظالمانه بللی او ویلي دي چې هغه د زیات شمېر کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي او هم بیرته د نستنېدو اصل تر پښو لاندې کوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د ای سی سی په نوم د افغان تابعیت کارت درلودونکو د بیرته ستنولو په اړه د اسلام آباد پلان نه دی بدل شوی. د دې وزارت ویان شفقت علی خان په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د پاتې کېدو موده نه ده غځول شوې او د پاکستان حکومت یې هیواد ته ستنولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان له سفر وروسته چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل، داسې ګونګوسې وې چې ښایي په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو د پاتې کېدو موده وغځول شي. ښاغلی متقی په دې کتنه کې له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال د پریږدي چې په تدریجي ډول او په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې غوښتنې په تړاو یوازې دومره وویل چې کابل ته د صادق خان د سفر پر مهال پر ځینو مسایلو خبرې او وړاندیزونه شوي او هر کله چې پریکړه وشي اعلان به کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په ګډون د افغانستان اتباع زورول کېږي، توقیف کېږي او له خپلو کورونو څخه په زور ایستل کېږي. د دې سازمان په خبره له 2023 کال راهیسې له پاکستان څخه له 840,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستلو ته اړ ایستل شوي او زیاتوي. د اخراج د کمپاین د یوې برخې په توګه چارواکو اوس له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو د ایستلو هڅې ګړندۍ کړې دي. دا هغه دوه مهم ښارونه دي چېرته چې یو زیات شمېر هغه افغانان ژوند کوي چې د متحدو ایالتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي. د بخښنې نړیوال سازمان یادونه کوي چې په دې ښارونو کې په ځانګړې توګه بې اسناد او د افغانستان د تابعیت یعنی ای سی سی کارت لرونکي اوسي چې اوس بیرته افغانستان ته د استولو له ګواښ سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت د ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره لږه موده کې نشي کولی له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. په پېښور او کراچۍ کې میشتو دو افغانانو عبادالله او حاجي تورباز ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
نو مشکل دغلته مونږ تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده، نلته مونږ یې کولی نو سوشل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
نو هغه وطن کې ولاج نو ما شومان دلته غرسې پیدائش مدل ته سوې هل د مرڅو کو نو پله لرو نو سرای لرو نو مزک لرو نو دغه واسلر چې مولال ځان ورسو مولال د څه وکړو لار سره وته.
د بخښنې د نړیوال سازمان په ټکو کې هم د اسلام آباد عالي محکمې د مارچ په درېیمه حکومت امر وکړ چې د هغو افغانانو چې په دې ښار کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د پی او آر په نوم کارتونه لري زورول ودروي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له هغه مهال رئیس د غیر قانوني کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو ته امر کړی چې د مارچ له 1 د مخه دې په خپله خوښه له پاکستان څخه ووځي. د بشري حقونو ملاتړي دې سازمان ویلي چې په روانه روژه میاشت کې هم په پاکستان کې د افغانانو نیونو دوام درلود. پاکستان ادعا کوي چې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره چې د زیاتېدونکو تروریستي بریدونو له امله خراب شوی له دې هېواده د افغانانو په شمول د ناقانونه کډوالو د ایستلو اقدام ضروري دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د څه باندې 150 هیوادونو مشران پرون د مارچ په 20 پاریس کې سره ټول شوي وو ترڅو په اوکراین کې د روانې جګړې په ډګر او له هغه بهر د دغه هیواد د دریز د پیاوړي کولو پر څنګوالي خبرې وکړي. دغو مشرانو د مرستو نوې ژمنې وکړې او همې په اوکراین کې له اوربند او د سولې احتمالي تړون وروسته په دې هیواد کې د اروپایي ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کولو په اړه ځینې وړاندیزونه وکړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په پاریس کې د رضاکارانو ائتلاف په نوم د سر مشرزې په پا کې وویل چې جرګه شوو مشرانو تر بل هر وخت زیات له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. مکرون وویل دوی اړتیا درلوده چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې کولی شي له هغه څه سره چې نوموړي د خبرو اترو له لارې د زیاتو ځمکو د نیولو لپاره د روسیې پلان وباله مقابله وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغه سر مشرزه کې متحدو ایالتونو حضور نه درلود. مکرون د سرمشیزی په پای کې په یو خبري غونډه کې وویل زموږ هدف روښانه دی او هغه د سولې ترلاسه کول دی او د دې کار لپاره موږ ته پکار ده چې اوکراین له تر ټولو ښه ممکنه دریڅه برخمن شي. د فرانسې ولسمشر وویل چې د سرمشیزی په پای کې د ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شو چې د اوربند ملاتړ د ډاډ حاصلولو لپاره د اروپا په مشرۍ د یوه ځواک لپاره د ځانګړي قانوني چوکاټ رامنځته کول وڅېړي او ورته وویل شول چې په دې اړه په درې اونیو کې بیرته راپور ورکړي. مکرون وویل په اوکراین کې به دغه ځواک چې د څو هیوادونو استازیتوب کوي د تضمینونکي ځواک په توګه فعالیت کوي. هغه زیاته کړه دا روسیه نه ده چې پریکړه وکړي چې آیا په اوکراین کې د تضمینونکی ځواک ځای په ځای شي او کنه. خو د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې اوس مهال په اوکراین کې د اروپا په مشرۍ د ځواک د ځای په ځای کولو په اړه عمومي اجماع نه ده رامنځته شوی او ټولو غړو پکې د ګډون موافقه نه ده کړې، خو دا په دې اړه د پرمختګ مخه نه نیسي. مکرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې وړاندې شوی تضمینونکی ځواک به د جګړې په لومړۍ کرښه کې نه ځای په ځای کیږي او نه به هم پر اوربند څارنې دنده لري، بلکې دغه ماموریت د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو ته سپارل کېدای شي. ښاغلي زیلنسکي وویل چې د هر ډول تړون د یوې برخې په توګه په اوکراین کې د اروپا په مشرۍ د یوې احتمالي ځواک د ځای پر ځای کولو په اړه د ده په خبره پوښتنې ډېرې دي خو ځوابونه یې کم. هغه زیاته کړه په دې اړه چې دغه ځواک به څه ډول فعالیت ترسره کوي، مسؤلیتونه به یې څه وي، هغه به څه ترسره کوي، په څه ډول به ترې کار اخیستل کېږي او څوک به یې مسؤول وي، ډېرې پوښتنې شته خو یوازې څو ته یې ځوابونه شته. زیلنسکي همدارنګه له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې هغه څه ده چې نوموړي د روسیې لخوا د اوکراین د انرژۍ پر هدفونو د برید نه کولو له ژمنې سرغړونه وبلله ځواب وایي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د مارچ په 8مه د روسیې په برید کې د انرژۍ تاسات زیانمن شوي او دا څرګنده نه وه چې څوک د دې ډول بریدونو د درولو ژمنې څاري. اوکراین او روسیه یو بل تورن کړي چې له متحدو ایالتونو سره یو د بل د انرژۍ پر تاسیساتو د بریدونو نه کولو په اړه له جلا تړونونو سرغړونې کړي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه د ازادي راډیو نیوز خبرونه نور بسته ته خراغلاست. نن په خبرونه کې اختر ته د خلکو پر چمتووالی خبرې کوو. تر چې په افغانستان کې خلک څومره د اختر منځل لپاره آمادګي لري، څه آمادګي ورته نیولې ده، د نورو کلونو پرتله اختر کې څه تغیرات دي، خلک څنګه نمانځي، په همدې موضوع باندې په خبرونه کې مونږ خبرې کوو. له تاسو ټولو اوریدونکو مې هیله ده چې خبرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسئ او د اختر لپاره پر چمتووالی مونږ سره خپل نظریات او خپل د آمادګۍ په اړه باندې غږیږي. د دې ترڅنګ مر سره په خبرونه کې درنې میلمنې هم وی هری ود خزخون فالغلی غلې بلی، د خزخون فالغلی ولولد قند، خزخون فالغلی کریمه لکوزه، ترڅنګ مسله را سره اغلی مریم شیرزاد هم د ټلیفون پر کرخه وسلی شوې دي. له دوی څخه به پوښتو. په پیل کې ورزو اغلی دهقان مونږ سره وصله شوې ده. سلامونه اغلی دهقان، وخت بخیر کړته وي چې اخترت د خلکو مده کې څنګه روانه ده؟
خیر وی. سلامونه تاسو ته، سمکارانو او محترم او اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې اختر ورځ په افغانستان کې په ډیر ځانګړي توګه لمانځل کیږي، اختر ته په ځانګړي توګه تیاری نیول کیږي او همداسې نن ورځ هم د نن د ښار ته تللي و. منو خلک مې ولیدل چې په ډیر شوق او علاقه سره ښار ته راغلي و خپل د اختر لپاره تیاری نیو، خپل لازمه ضرورتیات یې پوره کول. نو تیاری خو زښته زیات ده او خلک ورته ډیر لیواله دي. نو انشاءالله چې یو ښه اختر ولري.
بله، ډېر زیاته مننه. بیا به هم تاسو سره خبرونه کې خپل خبرو ته ادامه ورکړو. اوس هم ورځو اغلی الکوزی ته. اغلی الکوزی، تاسو راته وایئ چې د اختر لپاره څومره آمادګي مو نیولې ده، هغه اختر لپاره کوم آمادګي چې د اختر د مخه نیول کېږي په افغانستان کې رواج دی، د دغه رواجونو په اړه راته وغږېږي.
ډیر زیاته مننه حسین جان له تاسو نه چې په خبرونه کې موږ ته وخت راکړ. په افغانستان کې د اختر لراتګ نه مخکې نو خلک ډیر آمادګی نیسي چې لومړی نو پروژه کې د کورونو پاکاري وي. ستاسو اختر ته کالی دي چې نوی کالی کوي، نو همدغسې موږ هم په د روژې له پیل نه د کور په پاکاري باندې شروع کړې وه تر نن پورې. نو د اختر د کور پاکاري پسې وروسته د کالیو جوړول شو، استام استام سه نور خریدونه د اختر د پاره مو څه چې لازم او ضرورت وو هغه مو واخیستل.
ډېر زیاته مننه. بیا به هم تاسو سره غږیږو ورزو. دا پوښتنه به لاغلی شیرزاد هم وکړو. سلامونه غلی شیرزاد، بخیر راغلی خبرونه ته. که تاسو راته وایئ چې د اختر لپاره تاسو څه آمادګي نیولې ده؟
سلامونه اوسئ جانې، مننه کوم ټولو میلمنو ته سلام. د اختر لمانځنه د تیرو کلو په شان ده، همداسې چې تاسو پوهیږئ اوس روزه ده، نو پروژه کې داسې خاص یعنی لمانځنې ته مونږ آمادګي نه ده نیولې داسې خاص. خو بیا هم د تیر کلو په څېر لکه جامې مې اخیستي دي، د نکریزو اخیستل دي، همداسې ځکه لیواله یو ورته مګم د تیرو کلو په څېر نه یو لیواله، ځکه تاسو پوهیږي اوس په افغانستان کې وضعیت څه ناڅه نه دی. خو دغه څو ورځې کې چې زه بازار ته ځم او ځینې شیان اخلم د اختر لپاره که ده نسبتا یعنی آمادګي نیول شوې ده، خو د تیر کلو په څېر یعنی داسې خاص آمادګي نه ده نیول شوې، ځکه تاسو پوهیږئ دلته ځینې ستونزې دي کنه، د اقتصاد له لحاظه ډېرې ستونزې دي.
بله بله مریم جانې، پر اقتصادي ستونزو باندې به هم وړاندې وغږیږو چې څومره رښتیا خلک په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. اغلې دهقان موږ سره په خبرونه کې ده، زمونږ بل درنه میلمانه قدر جان وصله شوی ده. اغلې ولی، که اغلې ولی موږ سره وی چې خبرونه کې دعوت ورکوو. اغلې ولی شته؟ اوکې، ډېر زیات مننه. سلامونه اغلې ولی، وخت په خیر. که تاسو راته وایئ چې د اختر لپاره تر ټولو مهم چمتووالی څه ده، مخصوص مسلمانان پر د نړۍ مسلمانان پر چې غوي روزنه سي او اختر نمنځي.
د ټول مخز ما د مینې ټاک سلامون تاسو اوریدونکو او تاسو محترم ملمانه ومني. د اختر د پاره چې د زموږ په ټولنه کې یو ډیر مهم دی ورځي دي، نه یوازې د هغه اسلامي ارزښت په خاطر بلکې د ټولنیزو او منطقوي کې په ټوله منطقه کې دا یو ډیر غټ درغی غټ ورځي دي. البته نو دغه مهم چمتووالی او تیاری دا دی چې اول خو د روژې اختر په دغه ډیر خلکو ته منتظر شي، د روژې اخیر په دغه شایسته او مبارک ورځ سره لمانځل کیږي. نو د دې چمتووالی په دغه چمتووالی ټوله میاشت تقریبا ادامه لري، او عموما چمتووالی دغه رقم دی چې کورنیانې ودې ته تیاری نیسي چې فرضاً د اختر سهار چې د اختر د لمانځه وروسته ټول کورنیان سره راټولیږي او د اختر د نشته وروسته سره یو د بل سره مبارکي کوي. او دغه اختر بل کلتوري اړخ دغه دی چې یا ټولنیز اړخ چې په دغه د اختر په ورځ ټوله کورنیانې د ټولو سنونو نسلونو خلک سره راټولیږي، او هر هغه څه چې په مابینځ کې فرضاً د یا خدای نخواسته خوابه ده یا دغه رقم بل کم منفي دغه پیش شوي، دغه ټوله حوادثو په تکرار او په حلولو سره یو د بل سره پخلا کیږي، اختر مبارکانې کوي، او یو د بل
دغه مبارک ورځ لمانځي. بله، کسان چې تاسو له خورا ډیر زیات خلک په مینا او لیوالتیا سره اختر لپاره آمادګی نیسي. اختر کې ډیر شمیر خلک دي، ډیر شمیر قومونه دي په افغانستان کې، بیلابیل رواجونه لري. څنګه کول شو د اختر رواجونه ځنګړي وساتو سره دې چې ممکن اقتصادي ستونزې باندې موږ تاسو په خبرونه کې به وغږیږي، پر دې اړخ باندې به ګرځو وغږیږي. خو دغه ټول ستونزې سره سره خلک اقوام په افغانستان کې بیلابیل ولایتونو کې څنګه کول شي دودونه رواجونه ژوندۍ وساتي؟
اوسې جانې تاسو سوال ماته متوجه دي؟
بله، هغه ولی بله او مهرباني.
دا څنګه وساتو چې ځانګړي وساتو؟ په هر حال کې د اختر منزل په وطن کې په هر کچه کې چې وي، یعنی په دا پورې هیڅ اړه نه لري چې فرضاً اقتصادي
وضعیت هدف دا واغلی بلی که پښتنه مخسوي چې څنګه دغه رواجونه دغه دودونه موږ تاسو ژوندۍ ساتلی سو چې هغه کلونو کلو نسلونو ته د افغانستان خلکو لپاره باید سرایتو کې هغوی ته باید انتقال سي او دغه رواجونه او دودونه دې ژوندۍ وساتي.
البته دغه رواجونه ژوندۍ ساتل خو که د دولت په ساته کې کار ورته وسي او فرضاً خلکو ته لازم اقتصادي پشتیبانه ورکړي، دغه رواجونه د منزل لپاره خوشبه وي، او که نه وي نو خلک دا په خپل د د خلکو مسولیت په چوکاټ کې هم راتللی شي چې فرزند رواجونه سره کم ژوندۍ وساتي، کوم کارونه کېږي د اختر فرزند د اختر په سهار د اختر تیاری د د اختر په اختر لپاره کوم اصول او موازین لازم دي چې فرزند نوې نسل ته ورزده شي او د هغه په اساس باندې فرزند د اختر منزل څه معنا لري، ماهیت او کیفیت او خلکو ته تشریح شي او د نوې نسل ته تشریح شي. دغه د خلکو خپل مسولیت دي او دغه تر اوسه پورې ادامه درلودلې ده، نو وروسته د دې به هم وشي او دا چې دا رواجونه او دودونه دا اصلاح شي او پر مخ ولاړ شي او نور هم شول منزل شي نور هم وسعت پیدا کړي، دا د فکر کوم چې د دولت ته خاص لږ توجه ورته وشي او یا فرضاً د خلکو اقتصاد په عموم کې شي، بیا نو دا خبره مطمئنه ده چې دا به کېږي چې اختر به نور هم په ډېر ښه شکل سره منزل کېږي.
ډیره زیاته مننه اغلی دهقان. بیا هم تاسو درګرځم اغلی ولی ویلې چې دا د حکومتونو مسؤلیت هم ده. رښتیا هم د اخترونو یا د دودونو یا د ټولنې رسم و رواج او د غوی د فرهنګ د ساتلو په برخه کې حکومتونه څومره مسؤلیت لري چې باید دغه فرهنګونه ژوندۍ وساتي؟
ډیره زیاته مننه د اغلی ولی خبرو په تایید سره. بالکل حکومت په دې کې باید په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي او مسؤلیت یې انداده چې باید دغه د خپل د افغاني ټولنې فرهنګونه ژوندۍ وساتي. دغه اقتصادي برخه باید وده وکوي او دې تر څنګ دا د اطلاعاتو کلتور او فرهنګ وزارت مسؤلیت هم ده چې دغه د افغاني ټولنې رسم و رواجونو په برخه کې کار وکوي. دغه اغه مفیده برخه ته یوه ده ورکی او د داسې کولای شو چې منګه او د دې ترڅنګ عامه په هوای مهمه ده چې د دې د اطلاعاتو کلتور وزارت مسولیت دی چې خلکو سره په دې برخه کې همکاري وکړي چې خپل فرهنګونه باید څنګه منګه ژوندۍ وساتو، خپل فرهنګونه ته منګه څنګه وده ورکو. په بیلابیلو برخو کې باید عامه په هوای ډیر تحصیل لري ځکه چې موږ تاسې هیواد یو داسې هیواد داسې خلک د عامه په هوای ته ډیره توجه کوي، نو عامه په هوای په دې برخه کې ډیر تاثیر گزاره ده چې دولت په دې برخه کې کار وکړي او د خلکو ذهنیتونو مثبت وده ورکړي. او په دې برخه کې دغه عامه په هوای ډیر مهمه ده او په خلکو باندې ډیر تاثیر کوي او د دې همداسې دغه فرهنګونه هم کولای شو د عامه په هوای له طریقه خپل آینده نسلونو ته ورسوو.
ډیره زیاته مننه. ژوندۍ اوسئ اغلی ملکوزی. تاسو ته درګرزم د اختر لپاره عموما انجونې ډیر زیات خوشاله کیږي او ډیر زیات آمادګي مورته نیسي. د جامو اخیستل څومره مهمه دي انجونو لپاره، څومره دوی ته خوښي ورکوي؟
ډیره مننه حسین جانې. نو د اختر لپاره د انجونو جامې کول یا هم د ماشومانو یا هم نارینهو، نو دا اخیستل او ګنډلې بیا غسل جلا خوند لري. نو موږ هم خپل په دې اختر کې دوه جوړې جامې ځانته کړي. نو خدای دې وکړي چې دغه را روان اختر زموږ په هیوادوالو باندې په خوشحالۍ او آرامۍ تیر شي. نو نجونو ته مهمه یا کنوي خو ماشومانو ته ډېره مهمه ده چې باید جامې واخلي او ډېرې خوشحالېږي چې په اختر کې ورته جامې وسي. زه بیا یګان وخت د کوچنیو وروڼو سره به خاندم وایم روژې موږ دې ولې جامې تاسو کوئ. نو سږکال موږ هم د اختر دپاره دوه جوړه جامې کړي چې له خیر سره د اختر په ورځو کې بیا اوندو. نو واقعا ما ته ډېر خوشاین دی، ډېر خوښېږي مې چې د اختر دپاره جامې وکړم او د اختر په ورځو کې نوې او پاکې جامې واغوندم. نو ټول نجونې همدغه د اختر ورځې بهانه سي ورته جامې وکړي. نو دا خو معلومه خبره ده چې د نجونو جامې ډېرې خوښېږي. نو مقصد یو باندې پیدا شي چې انجن جامې وکي او خپل هغه د اختر ورځې په خوشحالي او په خیر کې تیرې کړي.
بله، په خصوص کله چې بازار ته ورځي د خلکو آمادګي، د خلکو شور په بازارونو کې دا څومره د خوښۍ احساس درکوي چې دغه سیو فرهنګ لرو یا موږ تاسو شکر مسلمانان یسو اختر منځو روزه نیسو، دغه احساس څومره خوندور دی؟
بالکل حسین جان، زه نن هم تر خارا پورې تللی وم، یو سوشال میډیا اختر لپاره اخیستل نو باور وکړه چې داسې یو حال سیام د پخوی خودل زیم نه و په خار کې. نو هر څوک راوځي د څوک د چا جامې پکاري څوک میوه اخلي څوک خو یو شی پسې راوځي نو اخلي د اختر لپاره. خو واقعا ډېر خوشحال دی چې زموږ هیوادوال یو بهانه د خوشحالۍ لپاره ورته پیدا کېږي او دوی ښځې نر ماشومان ټول راوځي ښار ته د خپل خوښې شیان اخلي د خپل ځانونو دپاره. نو زه هم نن تللی وم لږ مخکې چې راغلم کور ته. واقعا انسان خسته کېږي هم خو یو د خوشحالۍ احساس هم کوي ځکه چې د ځان دپاره شیان اخلي د کورنۍ دپاره اخلي. نو زما دپاره ډېر خوشاینده وه.
ډېر زیاته مننه اغلی شیرزاد. تاسو ته به در وګرځېږم. وړاندې تاسو په اقتصادي ستونزو باندې خبرې کولې. بازارونو کې تاسو حتما ګرځېدلی یاست، هلته نرخونه به هم کتلي وي. د اختر لپاره د بازارونو وضعیت څنګه و؟
اوسېجانې د بازارونو وضعیت د مثلا د جامو اخیستلو سیستم همداسې د نوي حکومت چې دی دوی دپاره لیستونه تعین کړي دي او ورته ویلي دي که نه چې مطلب دغه هر څه باید تاسو د دغه لیستو په اساس خلاص کړئ. خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې مطلب هغه کومې اړتیاوې چې دي هغه پوره کړي. نو د دې لپاره یعنې دا څو ورځې چې زه سر په زر زما جامې شیان اخیستلو دپاره که درې ورځې اختر دی نو درې جوړه جامې مې وکړلې. همداسې دا بنګړي شیان نکري د هر څه مې واخیستل. نو هلته ما وکتل نسبتا نورو وختونو ته اوس لږ څه دا ریټونه جګ شوي دي ځکه د اختر نږدېوالي سره. مثلا هغه څوک چې نامزاد اوسېږي خپل نامزاد ته جامې وړي، همداسې میوه شیان وړي، نو نرخونه لږ څه پورته لاړ دي که نه نسبتا نورو وختونو ته. او بیا نورو وختو کې داسې یعنې نرخونه په نورمال ډول باندې روانې، خو بیا اختر ته په نږدې کېدو سره د دوکانداران هم قیمتونه پورته وړي. نو دا خو د دوی لپاره یو ښه خبره دا ده چې دا نوي حکومت د دوی لپاره خاص لیستونه جوړ کړي دي او د هغې په اساس باید دوی ځینې شیان خرڅ کړي. خو بیا هم دوی د هغې څخه سرغړونه کوي او لږ څه یې قیمته خرڅوي. دا معلومداره خبره ده چې فلحال دا د افغانستان خلک ټول د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو یعنې باید انسان هغه څه واخلي چې ورته ضرور اوسېږي، لکه اوس د اختر جامې دي خیر چې درې جوړه نه وي، باید یو جوړ وکړي چې هغه اختر په خوشحالۍ سره تیر شي زما په نظر.
بله بله، تر څنګ یې مریم جانې لکه څنګه چې تاسو ویلې دلته تر ټولو مهم مسله دا ده چې خلک څومره توانایي لري په بازارونو کې چې هغوی باید سودا واخلي. او د کنټرول مسله تاسو ویلې څومره دا مهمه ده چې باید په بازارونو کې کنټرول وي، بخصوص په هغې ودونو کې چې هغه مسلمانان دي او د اختر پر رسېدو سره د توکو د اجناسو نرخونه پورته وړي. دغه کنټرول او د دوی له لورې د نرخونو پورته کول څومره بیا خلک متضرره کوي، نورم خلک ناهیلي کوي، نشي کولی چې په هغه کومه اندازه چې دوی اړتیا لري او څه ته هغه دې واخلي. کنټرول څومره مهمه ده په بازارونو کې د نرخونو لپاره؟
اوسېجانې کنټرول زیات مهمه دی ځکه چې همدغه کنټرول دی چې خلک لیواله کوي د شیانو اخیستلو دپاره. که چېرته فرض مثال اوس په روژه کې ډېر کنټرول و، په هر څه باندې کنټرول و، نو خلک یعنې د روژه یې ډېره ښه تېره کړله د شیانو اخیستلو په وخت باندې. یعنې دوی لیستونه ورکړي وو د نوي حکومت نه، د هغې په اساس یې هر څه خرڅول. همداسې دا د اختر فرض مثال دا وچه میوه ده، د دې دپاره هم دوی لیستونه ورکړي دي او د هغې په اساس یې خرڅوي. خو ځینې دوکانداران دي بند سرغړونه کوي یا وایي چې مطلب موږ نه حکومت څه خبرېږي که موږ یې قیمته خرڅ کړي ارزانه خرڅ کړو. نو دا دوی خپل د وجدان مسله ده. خو د فلحال چې ما څومره ولیدل ډېر زیات کنټرول روان دی په هر ځای کې. مثلا همداسې یو دفعي دا نوی حکومت کسان راځي پوښتنه کوي چې یعنې مطلب ته دا څه په 100 روپۍ خرڅوي. نو په دغه وخت کې هغوی خپل ځان کې یو د مسؤلیت احساس کوي که نه، د دوکانداران چې نه موږ باید هر څه په صحیح نرخ باندې خرڅ کړو، کوم نرخونه چې دوی ورته ټاکلي دي. نو کنټرول ډېر مهمه دی ځکه په دې کنټرول باندې خلک امیدوار کېږي د یو څه اخیستلو دپاره. ځکه تاسو پوهېږئ افغانستان کې اوس لږ خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو همدغه کنټرول دی چې دوی د ژوند د دوام لپاره امیدواره کوي.
ډېره زیاته مننه مریم جانې، بیا به هم تاسو سره په خبرونه کې وغږېږو. اغلی ولی بیا هم ستاسو خواته درګرځم پر دې موضوع به سره وغږېږو چې د اختر په راتګ سره یادم دې مبارکې روژې میاشتې په درشل کې څومره د خلکو د لګښتونو اندازه لوړه کیږي؟
البته د روژې میاشت لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده یو ډېر مبارکه او برکتي میاشت ده، خو پر هغه سربېره لګښتونه او مصرفونه فرضاً خلک د کال په طول کې فرضاً همیشه یا هر ورځ نسي کولای چې یو سم مکلف مکلف غذا برابر کی بیا نو دروژې کمیاش کی ټول کورنیان کوشش کوي چې حداقل یو یا دوه رقم مکلف غذا پر سترخان ولري. نو دغه د پاره د لګښتونو په دغه لوړی شي مخکې زغم دغه خور چې دغه اشاره وکړي چې اخترو دروژې په میاش کې قیمتونه لوړی شي او کنټرولونه باید دې شي دولت پام وکړي. دا د رښتیا هم یاندې د تاریخ رئیس د خبر روانه ده او همیشه دا شی و چې دغه د احتکار تر نامه لاندې احتکار په شکل زموږ تاسې بعضې بې انصافه دوکانداران و چې په خوا لا دغه شی چې زه په وطن کې وم دغه شی ډېر باب رواج یې درلودی چې د روژې د میاشتې په وخت کې او د اخترونو کې د دوی احتکار او یا زاړه مواد به راایستل او خرڅول په دې چې د خلکو ضرورت او د خلکو سوال پوښتنه موادو ته ډېرېږي. نو د دغه شی څخه دوی سو استفاده کول. د لګښتونه په دا خاطر هم ډېرېږي تر اندازې پورې چې دغه د قیمتونه دوی فرضاً ډېر بې نهحقه لوړ بیا یې په دا خاطر چې دغه چانس یا دغه موقع سه استفاده وکړي چې دوی ته هر رقم مواد چې ولري که زاړه وي که هر رقم چې هغه ور خرڅېږي نو په دا خاطر دوی به قیمت یې عموم نور پسې لوړ کړي. د لګښتونه د لګښتونو د لوړېدو یو علت دا هم کېدلی شي او یو علت نو هغه چې فرضاً هره کورنۍ غواړي چې حداقل یو لږ مکلف غذا پر سترخوان باندې ولري او دغه لپاره نو باید بیا قیمت واچوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي. هغه دهقان که تاسو راته وایي چې اتمان تاسو بازارونو ته تللی سئ خپل د سترګو لیدلی حال راته وایي چې څومره د خوراکي توکو یا دې ته ورته د نورو اجناسو توکي د هغه خلکو لپاره مناسبې وي چې هغوی نسبتاً اقتصادي وضعیت خراب دی یا نشي کولی په هغه کچه باندې مصارف وکړي چې دوی یې تقاضا لري. بله مولوی، تاسو اتمن خار ته وتلی استی د توکو د جناسو به څومره مناسب وي د خلکو لپاره چې غوی اقتصادي وضعیت خنه دی؟
ډېر مننه. لکه څنګه دا پرون زه تللم خار ته چې خوراکي توکي مې پکار وو، مثلا که زه وسم کولای خوراکي توکي به زخت زیاته لوړه ده، تریا بعض زایونه کې کنټرول کیږي، بعض زایونه کې کنټرول هم سی او څه دغه دکانداران چې کې وسترګې پټوي او هغه قیمت یې ورکوي. مثلا زه کولای شم په قیمت باندې یو څه ځان ته واخلم، مګر هغه کورنۍ چې نسبت ماته اقتصادي وضعیت ښه نه ده او د اقتصادي وضعیت کچې تر ما ټیټه ده، هغه نشي کولای دغه شی ته ځای ضرورت لري، دا خپل اړتیا پوره کړي، مجبور ده د خپل اړتیا نه د سترګې پټې کړي او صبر وکړي وایي چې خیر ونسو. دا یعنی ستونزې شته خو تر یو حده پورې کنټرول شوي دي، کنټرول شته، پوښتنه شته، خو دای مونږ تاسې خلک او بخصوص دوکانداران په داسې ورځو کې یو څه ډېر بې انصافي کوي کله کله، او دغه ډېری وخت کله چې وګوري نفر یو څه ضعیفه ده بیا هغې باندې لږ سختګیري ډېره کوي، چې دا یعنی ښه نه ده چې باید داسې اوسي. او په دې ورځ مخصوص په دا ورځو کې او د روزي میاشت هم د خلکو ځورېدل ښه نه دي، خو کنټرول شته او دولت کوشش کړی په دې برخه کې چې همکاري وکوي له خلکو سره.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي د خپرونې په دې برخه کې. ورته زموږ اورېدونکي هم د خپرونې په لړ کې مو سره په تماس کې سوي دي. له دوی څخه به وپوښتو چې د اختر لپاره څه امادګي نیولې ده. سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني.
سلامونه تاسو مېلمنو ته او ټولو خوګل دیدونکو ته، وخت مو پخیر.
مننه ژوندې سمې رباني
مبارک داران د پران ناری کنول یو خبره خدا د تکوم لمړی په سر کې چې تاسو ریډیو دلته وښنه ورته کې یا خپل ستوري مو حل کې چې موږ دلته ښه څه ډول واره موږ به ډېر خوشاله په لور سپوت نه مدل کې مشکل نه پیږم چې ته د دوری نه کوم خوته ده.
بله بله، حتما موضوع شریکو هم کارانو سره مهربانی. د اختر د آمادگی په تړاو کراته چې څومره مو آمادگی نیول د اختر ته؟
ولا ته اوس خو مو بس آمادگی باندې لګیای، بس نیولې مو د تدیر خو نه د نیولې، بس اختر ورځې باندې زیږې، بس کوم کارونه چې اختر ته یو بس لګیای دومره آمادگی خو مو نه دی، ځکه چې د تدیر خلک دې کمزورې دي، ستونزې لري، ستونزې چې کله لري بیا ژر آمادګي نه شي نیولی. کوم خلک چې ستونزې نه لري هغه مخکې له آمادګي نیولی، نو کوم خلک چې ډېرې ستونزې اقتصادي ستونزې لري هغه له دې نه وروسته بیا لګیا یې، بس د آمدګی نه څه بل خبره مې دا کوله چې باید دلته د خلکو سره کومک وشي د کوم اعتماد سره باید طالبان کوتم هله ورزو ده چې دوی سره لسنوي او په خطر کې دا غوي ډیر ستونزې لري موږ دا زه هله د دې لري چې دوی سره کومک وکړي.
بله تا کوم ولایت کې چې تاسو هسته دلته د خلکو وضعیت څنګه دی؟ خلک څومره لیواله دي د اختر منځل لپاره؟ ځکه تاسو ویل چې د اقتصادي وضعیت خنده په مجموع کې خلک اوس په کوم وضعیت کې دي؟ څومره لیواله دي چې باید اختر لپاره دوی آمدګي ونیسي؟
مننه. موږ دلته چې پر ولایت کې دلته وسیګو دلته ستونزې سیده شته دي خو ډېر کسان چې تاسو موږ ستونزې چې لري هغه معلولین او کندې مېرمنې چې سرپرست نه لري هغه ډېر ستونزې خلک ټول ورته لیوال هر چا زره غواړي خو موږ ته سپاره چې هغوی ډېر ستونزې لري باید کومکونه ورسره وشي باید یوازې دولت هم نه موږ خلک هم باید ورسره ودري ډېر ستونزې هغه لري هغوی ډېر خلک غواړي آمادګي نیسي ډېر خلک مخکې آمادګي نیولې ده او ډېر خلک چې ستونزې لري هم داسې ډېر معلولین یا کونډې شته چې دولت د خاطر اوس مرسته نه ده ورسره شوې د اختر په ورځ یو شپې هم را نږدې د روژه هم خلاص شولو د دوی هیله او ارزو ده چې کومک ورسره کړي ډېر خلک په آمادګۍ کې بوختي وسخت د خورانې کې شو د وسټو لا بل خبر ده چې د اختر د دې به شالم د ګران چې پروجیکټ لا بيخي ګران اوس کو بيخي ګران چې د اختر نه دي خلک د اختر واري دکانداران بيخي ګراني شروع کې بس ټول شان ګران ورکی کالي هر څه چپلې هر څه چې ټول بس ګران چې نو خلک د چای څه خراب یا غوړ د آمادګۍ نشي ولا بیا پر آمادګۍ کوم اختر د پاره یا غنښ نه ولازه کې ټیکټه ډېر کمزورې شان ډېر لوړې قیمتې به لوړې قیمتې نو بیا کومه مدګي به نشي نه ولای پوره مدګي چې کوم د اختر د پاره نه ولکې
ډېر زیاته مننه. مننه خو وخت لري ورته د خبرونو په دې برخه کې زموږ بل اوریدونکو مې له دوی څخه وبخښو چې دوی اختر لپاره څومره مدګي نیولې. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام. مننه مهرباني تاسو
خدا پاک خوشاله خورجانې نن وختو ته واکم خورجانې لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه دلته په هلمند ولایت کې هم ډېر خلکو آمادګي ورته نیولې ده کوم خوراکي توکي دي خورجانې مثال یا جامې دي یا تپلې دي خلکو را نیولې دي خو دلته خورجانې مسکینان خلک هم ته غریب خلک هم ته بېوزلي کورنۍ هم ته ډېر ستا د چلس نه دي دا دې ورځې د مخ خورجانې دلته زمر په سفر بازار کې میله ونو زه تللې وم دلته ما پر چوکو باندې ډېر خوندې ولیدلې خورجانې چې د سوال لاس دی و بلته نیولې و نظمیر پر حکومت باندې خورجانې دا ځغ دي چې دغه بیوزلو کورنیو لاسنیوی دی وکړي که څم خورجانې حکومت دا سیوه میاشت مخه چې مثال د روژې 15 ورځې تیرې شوې نو دلته د بیوزلو کورنیو سره مرسته وکړه 15,000 افغانۍ هر بیوزلو ته ورکړه خو بیوزلو کورنیو خورجانې زیات لري ما وسم پر حکومت باندې دا ځغ دي چې د کوند سره کومک وکړي د مایوبینو سره د معلولینو سره ځکه د افغانستان د خورجانې شل کال جنگ دلته تیر شوی دی خو غریب خلک دي خلک اندازې سره نو کم خلک خورجانې چې اقتصاد برابر یا غوا مدګی نیولې ده کم خلک خورجانې چې شی نه لري په کور کې مثال پیسې نه لري واسه طاقت نه لري هغه دغه سینات خورجانې د خدای درته کوي مسلمان کومک ورسره وکړي خوشاله ده شکه نه دغه خپل مال خورجانې خدای پاک دې په ټول افغانانو باندې په ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي خورجانې خدای دې در مسلمان اقتصاد برابر کړي.
ډېر زیاته مننه ژوند دی اوسې. مننه د درنو اوریدونکو تاسو بیا هم کولای شئ موږ سره په خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونه د موضوع تړاو باندې موږ سره نظر خپل شریک کړئ. هغه ولی بیا به هم په خبرونه کې تاسو در وکړئ چې موږ همکاري شریکو چې موږ بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرخه ده له دوی څخه به پوښتو چې دوی د اختر لپاره څومره آمادګي نیولې ده او په کوم ولایت کې اوسیږي دغه ولایتونو رسم رواجونه څه دي په همدې موضوع بر سره غږیږو. سلامونه مهرباني وخت مو په خیر.
مننه تشکر تاسو ته ټول اوریدونکو ته نیکی لای سلامات وړاندې.
علیکم سلام مهرباني.
برنامه د اختر په حق لده.
بله بله مهرباني د اختر په حق لده تاسو کوم لور څخه تماس سی ولیدای الته خلک په کوم وضعیت کې دي څومره د اختر لپاره مدګینی ولسوي ده په همدې موضوع کې تاسو غږیږي. مننه
تشکر. تشکر مور د بل ولایت شاجول ولسوالۍ د خصتاسي د اینیا اوریدونکو.
بله بله مهرباني آیا تو خسه مهرباني.
مننه اختر خوښته هم یو نیک بختور اختر د خدای دی وکي چې مسکینان او غریبان هم د خپل اختر پیدا کې خونو خمادګي ورته نسی کالي وو نو سامانونو شم ورته اخی دا خو یو شکار ده خدای دی وکي چې له بیوزله سره دغه تجاران او ماړه خلک کومک وکړي د دې لپاره چې کالي وو شم برابر کړي.
مننه کوم ډیر زته مننه اغلی ولی تاسو ته درګرځم وړاندې زموږ اوریدونکو په خبرونه کې دوی نظریات درلودل تر ټولو مهمه مسله دا و پکې چې په بیلابل ولایتونو کې ډیر شمېر خلک دي چې غوې بوازل دي تختر پر رسیدو سره د حکومتونو مسولیت ترڅنګ د خلکو د تجارانو څومره د مسولیت کیږي چې د خلک چې بوازل دي دوی نشي کولای هدا خلختر لپاره څه واخلي د دوغې لاستوی دی وکړي غو سره د مرستې وکړي تر څو غو شي کولای چې خپلختر ون منځي
مننه اوسې چې دا سوال څه خېلا ډېر بنسټیز او اساسي سوال دی چې شو ته متوجي شو زموږ تاسو په ټولنه کې درشته هم تجارت دوی داسې خلک وي چې کارونه یې جوړ دي مخصوصا د جمهوریت وخت کې بعضې دغه خلک پیدا شوي وو چې مې کار جوړو مې په دولت کې کار کول او ښه پیسې شاید پیدا کړي مګر په اخر کې چې ورته وګورو دغه مسؤلیت دولت مسؤلیت دی دولت د اتباعو مسؤول دی دغه اتباعو چې فرضاً موږ څلور لسیزې جنګ تیر کړي دي دلته نو دلته د دغه ناندریو حاصل او موږ تاسو ته فرضاً بېوزلې یتیمان کونډیانې بورې ورارې ښځې راپاتې دي د دغو ټولو مسؤول یو تجار نشي کېدلی او چې رښتیا درته وایم ما تر اوسه پورې یا په داخل کې یا په بهر کې هیڅ رقم داسې تجار هیڅ رقم داسې د کمپنۍ صاحب نه دی لیدلی چې د وطن د خلکو سره دي په هر سویه چې په هر کچه چې دی کومک دی نه وکړي زبرته ډیر عادي کارګران پېژنم چې ډیر هغه شاکه کارونه اجرا کوي په خارج کې مګر بیا هم په هغه لږ معاش او په هغه حاجه اقل معاش چې دی لري په وطن کې د خلکو سره کومک کوي کڅه د دې کورنۍ یې کڅه د کورنۍ نه بهر خلګي زه فکر کوم چې اتباع په خپل حق تر ډیره ځای پورې دغه کړی دي ادا کړی دي پاتې شو د دولت رول دلته دغه ټول مسؤلیت او دغه مسؤلیت په څلور سمور سفالو جنگ فرضاً د دوغو نه پیواصلو معلولینو معیوبینو د جنگ پاتې شونکو دغه مسؤلیت بېخي غټ دی چې سړی د تجارانو پر غاړو پرواچي ورواچي یا د نورو مامورینو یا داس خلکو چې معاشداري دا مشکل دی وغوته دا د دولت په ساته کې مسؤلیت دی دا ډېر غټ مسؤلیت دی دا باید دولت خپل وظیفه وپیژني او دا ته رسمان کار وکړي که دوی ځان دولت بولي او که هغه ډله ټپل چې ده په هغه شکل دی دولت کې هغه نو بیا بل خبر ده بیا نو ګیله نه ځینې کېږي بیا نو موږ به یو دغه به وزن کورنیانې به دغه نیمګړي اخترونه به نو بیا نو څه نشو کولای زما نقطه دغه ده چې موږ ټول مسؤلیت و خپل اتباعو ته نشو متوجه کولای په دې خاطر چې دا ډیر غټ دی د اتباعو ته سویه دا سیستم ډیر غټ دی دا سیستم ډیر ټوټې ټوټې دی د لسیزو جنگ لسیزو کلونو جنگ رئیس دا سیستم ټوټې ټوټې دی دته باید دولت متوجه شي او بس
دا زه ته مننه یو خو په عمومي کچه باندې دولتونو مسولیت دی بل طرف ته موږ تاسو کې ورګرځو د سرمایدار خلکو ته تخه کسان څنګه کولای شي چې یو څه ناسم راسه خلکو سره وکړي دوی مرسته کولای شي کنه بله 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 اغل مهرباني
البته چې کوي اوسې چې دا خبره به زه بیا تکرار کوم چې ما په ټولو ملکونو مشت افغانان چې دي زه غوړي ټول پیژنم چې په هر کچه در خپل وسه حتی د خپل وسه لوړ په وطن کې د خلکو سره کومک کوي د مؤسساتو سره کومک کوي د سازمانونو سره کومک کوي انفرادي خلکو سره کومک کوي د شناختو سره او د پردو سره د ټولو خلکو سره کومکونه کوي یعنی واقعا ما در اوسه پورې ډېر په کښته کچه کارګر دلته په خارج کې نه دیل دلی چې په وطن کې کومک مرسته ونه کی دا خبر ماته اوس بيخي واضح ده او دا چې دوی سره کوم مرسته کولای شي دا خو کوي کې کوي چې ډېر وکي د اختر په مناسبت د لپاره چې د یو څو کورنۍ هدي اقل د یو او دوه کورنۍ اختر په خوشحالي په یو شه مکلف غزا سره یا د نجونو لپاره په نکروزو د الکانو لپاره په نو جامو په دغه سره تیرسي دا خو بيخي نور علي نور مګر تردا ځای چې معلومه ده دغه وطندارانو په خارج او په داخل کې خپل وظیفه په ډیر احسن شکل اجرا کوي یعنی که نور وکی خوشاله سبا اوسې کوري ودان مګر تر اوسه پورې په ډیر سم توګه اجرا کړي پس بیا به درته وایم چې دا مسؤلیت خالصه دولت دی
ډیر زاته مننه ژوندې سي اغله دهقان تاسو ته درګرزم کته منګ تاسو په اقتصادي ستونزه باندې خورا ډیر زاته وغږیدلو راته لیک صد اختر له خوندونو منګ تاسو وغږیږو بل طرف ته د کورونو ته پاکول په تړاو یا د سنگرول په تړاو باندې خلک څومره د نور کلونو پرته لالي والد ځکه په افغانستان کې دا دوه د کله چختره نزدیکی خلک اتن خپل کورونه پاکوي رنگوي د تورته د کور د تازینه او د خلا لپاره اغه نوی توګور تحلیل کپر دی شو یا مو طاقت جوړول د ټول مسایل څومره دغه مسایل ته وسم خلک توجه کوي او په دې برخه کې کار کوي خپل کورونه لپاره
ډېر مننه دا اقتصادي ستونزې په پارس صورت مگر دغه دودون لا هم خپل ځای دی او خلک ته په هر سطح کې دی کله چې اختر راځي هغه خپل دی وسه برابر کوشش کوي چې باید هغه ټول رسم رواج دودونه کاغذ ډیر ساده هم وي ډیر ساده کارونه هم وي تر سره کوي او دا د اقتصاد پورې ستړاونه لري او تر اوسه پورې ما داسې څه نه دی لیدلې چې د اقتصاد لپاره چا خپل دود پریښی وي خپل رسم رواج نه وي کړی. سږ کال هم تر کومه چې ما لیدلی دي او اورېدلې مې دي دغه شاوخوا کې ټول دا هماغه پاکاري یا هم د جامو جوړول یا هم د کور تزینول دا هر څه په خپل ځای دی او کوم خاص تغیرات پکې نه دی راغلی.
مننه ژوندۍ اوسی. اغلی الکوزی تاسو ته درګرځم. د اخترونو پر رسیدو سره یا د اختر په ورځو کې خپل خپلوان ته تک را تک څومره خوانده وردی څومره پلان ورته شته؟ تاسو پلان لرئ چې باید اختر ورځو کې خپل خپلوان کر لاړ شئ؟ به خصوص هغه کسان چې تاسو ډېر زیات ورته لیواله یا تاسو ډېر زیات ورته نږدې څومره پلانونه شته په دغه برخه کې؟
دا رواج دی خلک د اختر پر لومړۍ ورځ باندې دوه درېما ان تر څلورمې ورځې پورې خپلو خپلوانو کره مشرانو کره ورځي د اختر مبارکۍ لپاره. او په افغانستان کې هم خلک دا دود کوي، نو موږ هم انشاءالله چې په دې اختر کې نیت لرو خپلو مشران کاکاګانو کره ماګانو کره خالګانو کره ورشو د اختر مبارکۍ لپاره. او هغه خويندې یا ورونه چې نامزدار دي نو هغه هم په تمه وي اختر کې چې خپل خپلوانو کره ورشي او نامزداران هم ورشي وشخه، نو دا هم ډیر خوندور وي چې تګ او راتګ د اختر په ورځو کې معلومه خبره ده. نو ټول ګرځي خوځه خو بیا د اختر په اولو دوم او درې ورځو کې نشي کولای ځکه په کور کې باندې وي. نو دا انجونو اختر د اختر په درې او څلور ورځو وروسته پیدېږي، نو بیا بات لاغې موږ هم نیت لرو چې ورشو خپل خپلوانو کره او د اختر مبارکۍ لپاره.
ډېر زیاته مننه مریم جان. تاسو درګرځم یو مسله چې دلته باید پرې وغږیږو، هغه په همدغه اختر کې د نامزدران یا د اختری وړلو مسله کېدلی سي. دغه دود څومره شته؟ دا څومره خلک اوسم سره دی چې موږ تاسو په اقتصادي ستونزو وغږېدلو، خو خلک بیا هم دغه رسم رواج چې ترسره کوي خپلو انګیندو ته خپلو هغه وروڼو ته چې هغوی کوژدن دي هغوی لپاره حتماً اختره یا عیدي وړي؟
بلکل سې جانې، دا د زوسم په افغانستان کې شته د هغونجونی یا لکان چې هغه ته کوزدن کړی وي او نامدا د سیګي نو هغه چې کوزدن کړی وي د هغه پلار مور خوند ورونه دي هغه انجلې ته جوړه وي همدا چې انجلې ته دقیق سرګنې جوړه راوړي. دا یو ډېر ښه دود دی همدا چې افغانستان کې اوسم دوام لري. لکه څنګه ما یو وړه خوټه هغه هم نامدا د نو هغه ته هم یعنی جوړه ماته کړې وه د اختر نمخ کې راوړله د نوروز په حساب باندې، نو اختر ته بیا ورته جوړه راوړي. نو دا یو دود دی او تر اوسه په افغانستان کې رواج دی چې په دې کې بیا مثلا تازه میوه اخیستل کېږي، وچه میوه اخیستل کېږي، جامې اخیستل کېږي، د سینګار توکي هغه انجلۍ ته اخیستل کېږي. دا په دې باندې دا نه ده چې مطلب د هغه یا جامې نه لري، بلکې په دې باندې دا جنې خوشحالیږي او د دې د خوشحالولو لپاره دغه یعنی خسرګنې دا کار کوي. او اوس هم د تیرو کلونو په څیر دغه دود رواج لري او دا یو ډېر ښه دود دی. او څومره خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ وي خو هغه انجنۍ همداسې بې جوړې نه پرېږدي، موږ ورته جوړه ویلی شو، هغوی ورته جوړه وړي او یعنې په دې باندې هغه خوشحاله وي. نو دا یو ډېر ښه دود دی او تر اوسه په افغانستان کې دوام لري.
ډېره زیاته مننه اغلی ولی. وړاندې ما ویل چې خپل خپلوان کر سو ګرځي د اختر کې تمر دي تما دګنی ور شو ده بل مسله کته دي سره موږ تاسو اړ خورکو د خپګانونو کیږي سینې کورنۍ د خپل منځونی کې خپګان لري یا خفد یو بل څه اختر تمر خو به نه کېدل شي چې د خپګانون لمن زیس یو یو بل ته د اختر مبارکي ته ورشي.
اختر مبارک ورځ دغه یو د ډیر مهمو اصول څخه چې لري او د ډیرو شو انانو څخه دغه دی چې د اختر په ورځ که کوم کوچنی خفقان یا غټ خفقانونه کورنۍ یا د افراد ترمنځ وي دا ضرور نه دی چې احمد یو درمګړی پدې کې کار وکي او سره وې سره پخلا کی د اختر ورځ په خپل ذات کې داسې ورځ ده داسې دا یو ډېر سم دغه دی امکان مهیا کوي چې د خلکو لپاره چې په مابین کې دا رقم خو بدی او سوې تفاهمات چې دا سره کښېنې سره حل کی او بل دي چې یا درمګړی او یا بل دي چې دوته ګلی او معنی سره وکړي راځي او دغه چې خو بدیان خبرې یا فرضاً دغه چې خیر اوس ملغت مغز وتی دا په هر حال کې دا خو بدن شي دا راځي او بل سره کښېنې او پرغه باندې خبرې کوي او سره حل کوي دا یو ډېر مهم اصل دی وجه ته باید بیخی دیره توجه و سده کورونی طول مشران باید دیره توجه و که چه پا هر کچه که سوی تفاهم خوابده خبر جنگ یو خبر تاو بلا سوی دا باید دا کورونیانو پا ما بیز که دا افراد و دا اشخاص و دا خواند و ارون و دا هر چه پا منز که چوی باید پا دا غورز زه حتی فکر کوم چې دا د اختر تر منځ تر مخه چې دا موضوعات سره حل سي او ټول په یو ځای د اختر المنز ادا کی او ورسره هغه څه په ګډه سره او د ورورګۍ او د سولې په شرایطو کې بیا سره کښېنې چایو ناشتا سره وکي دا بیخي مهم اصل دی چې باید ټول خلک په خپل وار باندې ډېر توجه وکړي او دا باید ډېر ټینګ وساتو موږ چې دا دیر داس انا د چې هر ځای نه پیدا کیږي او نه هر ځای دغونی په اسانه او په د خلکو په ساتو د خلکو په کچه کې دومره شایسته اصل او دومره شایسته چې په دغه اسانه شکل موږ حلولای شو نسته نو دا چې موږ لرو دا شرایط د دې باید توجه کو دا باید نور هم واده ورکو خلکو مابین کې تبلیغ کو چې دغه مهم اصل او رکن د اختر چې دی و دې ته بيخي ډېر توجه باید وسی.
ډېر زته مننه. هغه له دهقان اختر ډېر رنگونه او خوندونه لري په دې کې ماشومان موږ تاسو سباول شي چې هغه ته ټول ډېر زته اختر ته خوشاله وي. د ماشومان اختر څنګه منمازل کیږي په افغانستان کې دوی څومره دغه خوشالۍ څخه مستفید کیږي او بلخره خپل خوخی پر اختر کې تجلیوی
ډېر مننه. ماشومان لپاره اختر د یو خاص ورځ د کلویانو ته چې ماشومان په دې ورځ باندې مثلا پرته له کوم دې چې مور غال مغال پیو کې خپلار په پټکه وکوي هغه د خپل خوخی جامع غوندي د خپل خوخو زایونو ته د خپل خوخی لوبي کوي او لویانو نه دی په نوم باندې پیسې اخلي او هغه دی په ډیر شوق او ذوق سره په بازار کې مصرفوي او د خپل خوخي شای په اخلي. دا ډیره مهمه ده او ډیر یو مثبت تاثیر لري په د ماشومان پر روحیه باندې چې دوی دا یو خدای چې دا فرهنګ په خاتو کې کویا وکورنی د خپل ماشومان ته د اختر د دودونو فرهنګ په خاتو کې انتقالوي. دویم دا چې ماشوم ته د دی اختر دغه دودونه په ذهن کې پاتې کیږي او هغه کولای شي دغه دود په خپل ماشومان ته ور انتقال کړي. دا یو ډیر یعنی له هر اړخه رواني او فرهنګي لحاظ نه ډیر مثبت اغیز لري او د دې ترڅنګ ماشوم ته یو ښه یاد پاتې کیږي. کله چې مثلا هغه غټ شي نو خپل ماشومتوب نه به ښه یادونه ولري. دا ډیره مهمه ده بخصوص د افغانستان ماشومان لپاره چې ډیری وخت له ټولنیزو ستونزو سره مخامخ وي د اختر یو د خوشحالۍ لپاره دی لپاره چې خپل ورځنۍ ستونزې ورځنۍ خفګان له هیره وباسي. یو ډیره ښه بهانه ده د خوشحالۍ لپاره د خندا لپاره د شور او د مستۍ لپاره.
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسئ. اغلی الکوزی د رخصتې د پلان په برخه کې اتمان تاسو مې اوسه پلان لري چې به چیرته لاړ شي څه وکوي په دې تړاو مو فکر کړی دی. مهرباني اغلی الکوزی زما واسطه لري. بله مهرباني
اوس تاسو आवाज لره.
بله که پختنه مو خسي مهرباني وکوي.
نو حسین جان د اختر په درې ورځو کې خو په کور کې اوسېګو نو انجن خو د کور په کار کې باندې اوسېګي نو بعد لغین ان شاء الله نیت لرو چې خپل خپلوانو کره ورشو او دا غوی ته د اختر مبارکۍ لپاره هغه چې لمغه مشران دي نو باید لمړی غوی ته ورشو او ورسره لغی ان شاء الله کچیره د چکر زی وی او مناسب وی نو کوشش وکړو چې ورشو.
ډیر زه ته مننه ژوند سي. مریم جانې تاسو کراته وای چې د اختر ځنګړي خواړه شته په افغانستان کې رسم رواج شته خلک څنګه چمتو کوي کنه په مجموع کې هم د اختر نه منزل دي یا خپل خپلوان کار تک را تک یا دې ورته ځینې نور مسایل دي
او سوجان لکه څنګه چې موږ پوهیږو موږ دوه اخترونه لرو یو کوچنی اختر دی او بل غټ اختر دی کنه نو دا د روژې نه وروسته اختر څه دی دا د غوښ اختر نه دی طبعا خلک زیاتره وخت د مازدیګر د ټایم نه دي خلکو کره او بیا هم ځینې خلک اوسېږي چې مطلب فرد مثال جوړه راوړي نو هغوی بیا سهار ناراضي ډوډۍ تیارېږي لکه څنګه چې زموږ ځانګړې خواړه دي لکه وریجې پخول غوښه پخول همداسې قابلي پخول چې د افغانستان مشهور خواړه دي داسې ځینې نورې غذاګانې تیارېږي د هغوی دپاره او په افغانستان کې په کوچني اختر کې زیاتره خلک د مازدیګر د ټایم نه ځي ځکه چې فري وخت کې او خلک داسې خاص کار نه لري نو بیا د مازدیګر د ټایم نه زیاتره خلک دي او زه په خپله چې کله ملګرو کره ځم یا دوستانو کره ځم نو داسې چې کله اوږار اوسېږم او کور کې کارونه اوسېږي د اختر په درېمه باندې ځم نو هغه هم د سهار په خانه نه ځم ځکه هر څوک بیا مثلا خپل مېلمانه لري لکه د جوړې مېلمانه اوسېږي یا نور مېلمانه ورکره راځي نو بیا هغه دوستانو کره چې ځم د مازدیګر د ټایم نه ځم
ډېر ښه ډېر زیاته مننه ژوندې اوسې اغلې ولی بیا به هم تاسو در وګرځېږم په وروستیو کې که تاسو راته وایئ چې د اخترونو جشنونه د وخت په تېرېدو سره د عصریتوب کېدو سره بدلون کړی دی نه ده کړی که نه د بدلېدو په حال کې پاتې شوی دی که نه اخترونه په هماغه شان نمانځل کېږي لکه پخوا چې وو
البته لږ بدلون خو د هرې ټولنیزې پدیدې سره بدلون لازمي دی او باید راشي مګر په عموم کې د اختر د اغه اساسي اصول چې دي او هسته چې ده هغه شکر تغیر نه دی کړی هغه اختر المنزل کیږي د روژه په اخر کې هغه د خوشحالي اختر دی هغه د نکروزو د اګي جنگولو د نو کالو او د مبارکیو د رفتو آمد دغه دی اختر دی دا په هر شکل کیږي خو نو لکه هغه مخکې چې خور اشاره ته وکړل بیا نو د کورنۍ په شرایطو پورې اړه لري چې دوی آیا د سهار دخوا د کورنۍ مبارکۍ ته اوتللی شي که د ماسپښین دخوا که د ماښام دخوا دغه دلته په دغه کې چې دي خارج میشتې افغانان چې دي هغو دي عموما د ماښام دخوا څخه د اختر مبارکۍ هم تسره ځي په دې خاطر چې بعضې وختونه اختر د اوتې په ورځو کېږي نو بیا دوی د ماښام دخوا څخه مبارکۍ هم تځي خو مهمه دغه ده چې د اختر خوشحالي او د اختر مبارکۍ یو د بل سره شریکول
مننه ډېر زیاته مننه اغلې دهقان تاسو په لنډ کې کراته وایئ چې اختر اصلي پیغام څه دی
ډېره مننه د اختر اصلي پیغام دا نه ده چې باید موږ خپل کورنۍ سره تیر کړو مهمه دا ده چې د اختر حقیقي خوشحالي حقیقي رښتینی پیغام دا ده چې باید هغه کورنۍ یا هغه خپلوان چې موږ خپه دي یو بهانه دا چې د خوشحالۍ لپاره د خندا لپاره د دې لپاره چې یو بل تر څنګ د سختو حالاتو کې یو بل تر څنګ پاتې سو دا خپله یو اختر ده چې باید خلک په دې برخه کې ډېر پام وکوي او په هر حالت کې یو بل تر څنګ پاتې سي
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي هغه شیرزاد کې تاسو په لنډو کې راتوي چې اختر څه پیغام لري په لنډو کې مننه
او سیجانی مننه کومه زما صرف دا پیغام دی چې هغه خویندې ورونه چې سره خفه اوسېږي په دې اختر کې تر پخلا شي او که څومره ستونزې لري بیا هم دا اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي ځکه دا اخترونه په کال کې یو دفعه راځي او مشکلات خو همیشه دوام لري نو باید دا اخترونه په خوشحالۍ سره ولمانځي مننه ډېره زیاته
مننه تاسو نه مننه اغله لکوزې ستاسو په لنډو کې پیغام او روزه کې چې ډېر لږ وخت لرو مننه بلې نو درنو اردوونکو زموږ خبرونه ممدل ته پای ته رسیدل تاسو ټول ډیر زړه مننه کوم دا چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستل تر بیا چې تاسو درنو زړه زیږو په لالم سپارم خدای پامن خو وخت
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
رادیو آزادی.